مازیګر 15 بجې شوې او د کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنی خبري ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې د ورو خبرونه له انیسه اجملاو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د افغانستان د حکومت یو پلاوی به سبا له د پاکستان دوره کوي. د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د سینټ قومي او سند اسمبلیانو نه استعفاګانې ورکړې، او د ترکیې وزیر اعظم وایي چې د شام له پولیس سره د عامو خلکو د خوندي ساتلو په غرض یوې خوندي سیمې جوړولو ته ژمن دي. اوسته خبرونه تفصیل، د افغانستان د حکومت یو پلاوی به سبا له د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی یو چارواکي برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسي. نوموړي مشال ریډیو ته د خبرو د موضوع په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی راتراګره د لمین څوړلو لپاره د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا له د پاکستان یو روزنی دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به سبا د یو پلاوي په مشرۍ کې پاکستان ته سفر کوي او له پاکستاني چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو، انرژي او دغسې په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د سینټ قومي او سند اسمبلیانو نه استعفاګانې ورکړې دي. د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار نن د اسمبلی غونډې ته ویلي دوی ګڼل چې په کراچۍ کې به عملیات غیر جانبداره وي، خو د رینجر ځواکونو رویه جانبداره وه او پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره په کراچۍ کې لاره هوارول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې هم له دې وجې یې ګوند پریکړه وکړه چې د سینټ قومي او صوبایي اسمبلیانو نه به استعفاګانې ورکړي. یاد دي چې د ایم کیو ایم په سینټ کې اته قومی اسمبلی کې سلی رشت او پسند اسمبلی کې 150 غړي وو. د پنجاب صوبې وزیر اعلی ویلي دي د صوبې د استخباراتو مشر او درې پولیس چارواکي له دې وجې له خپلو دندو څخه لري کړي دي چې د جنسي تیریو وروسته مجرمه ډلو لخوا ځینو کورنو ته د دړکو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. شهباز شریف د اعلان بیګانه وخته په ټولنیزه میډیا کړی دی. صحیح خلک وایي چې په کسور کې د 200 زیات ماشومانو سره جنسي تیری شوی دی. د بلوچستان په کلات سیمه کې نن ناڅرګنده وسلوالو په 104 تنه وشلی دي. په سیمه کې د لیویز یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کلات په سهراب سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون 104 تنه پکې وژل شوي او 3 زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا په کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډۍ سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس وژل شوی او 6 زخمیان شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ویلي چاودیدونکي مواد او ګوال منډی په څلور لارې کې ځای پر ځای شوي او کله چې پولیسو یې معاینه کوله نو چاودنه وشوه. مجلس عسکري ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د بونیر په چغرزه سیمه کې د واده پر یو ګاډي د ډسو په نتیجه کې 500 تنه وژل شوي او 100 ژوبل دي. د بونیر د ګل آباد تاڼۍ محرر عمران نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې ښکار شوي ګاډي نن د شانګلي ضلع نه د سواړې په لور روانو چې ورباندې ډسې وشوې.
زمونږ د ګلبانډه تانې حدود دي د ضلع شنګلې تانه کماچ رهایشي کسانو او هغوی زمونږ په حدودو کې به مقامې پیزا په دغه ځای کې مخالف پریس چې کمو د دوی داسې کېږي چې دوی په کلي کې سابقه قتل مقاتلې یو بل سره دښمنۍ څه خبرې وي. دوی ځای کې ورته مخالف پریس مخکې نه ناست او بس دغه ګارې دوی ګارې ودرولې دي او هغه دغه کسان چې کوم ټارګټ کسانو د دوی هغه ته کوچ کړي دي او پیر یې پرې کړی دی.
پولیس چارواکي سیاتوي چې په ځوابي ډزو کې د مخالفه ډلې هم یو تن وژل شوی دی. د پاکستان پوسټ وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان سوات نائب امیر بخت زمان سره د نورو مهمو وسلوالو نیولې دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې اس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د 14 اگست په موقع د کراچۍ په نښه کولو د ترهګرۍ یو منصوبه هم ناکامه کړې ده. د خیبر پختونخوا په سوابه ضلع کې د درې یونین کونسل اوسیدونکي وایي چې د کم ولټیج له وجې بجلی ډېره کمه وي. پرون د سوابه د درې سیمو پر مولو شوي او نارنجي خلکو د یوې جرګې له لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د کم ولټیج له وجې د بجلی لاینونه لرې کړي. د پرملو کونسل غړي افسر زیب نن مشال رډیو ته وویل چې په سوابه کې د ډېرې مودې راهیسې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دوام لري او د بجلی بلونه هم ډېر زیات وي. خبرونه د مشال رډیو نوره. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای هیواد یشمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یو خوندي سیمه جوړه کړي چې دا شان عام وګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي. د ترکی وزیر اعظم بی بی سی ته تېره ورځ وویل دغه خوندي سیمې تحفظ به د ترکی د امنیتي ځواکونو پر ځای د شام د اپوزیشن منځلارې ډلې کوي. خو داود اوغلو دا هم وویل که چېرته ګواښونه ورپېښ شول نو ځواکونه هم کارولی شي. تر دې مخکې تېره ورځ د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امریکا او ترکی موافقه کړې ده چې د 98 کیلومترو په اوږدوالي او د 50 کیلومترو په پلنوالي سره یو خوندي سیمه به د شام دننه جوړه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې تر اوسه د شام دننه د یو خوندي زون د جوړولو په سر موافقه نه ده شوې. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړي دي چې امکان لري د ده ایمیلونه به ګوري. جان کیری تېر ورځ له ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل دا ممکنه ده چې روس او چین د ده لخوا لیکل شوي ایمیلونه ګوري. د نوموړي په وینا دی د دې موضوع په پام کې نیولو سره لیکنې کوي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ یو ریال په 19.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به پېښور او بنو په یو نیم ځای کې باران ورېږي او کوئټه کې به شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 24، بنو کې 24 او 25 او په کوئټه کې 24 او 28 وي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د افغانستان د خارجه وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته ولاړ شو. له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د امنیت او افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. د سیمه ایزو چارو یو پوه وایي دواړه خواوې هڅه کوي چې تر دا منځ د اعتماد یوه فضا جوړ کړي.
دوی کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کم پکې الزامات لګېدلي دي د هغې څخه حل راوباسي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې په هغه صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د ستونزې پر ستونزې خبرې وشوې. د اسمبلی غونډې ته د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر وویل د صوبې د حقونو لپاره ټول سیاسي ګوندونه باید یو خلک شي. او په سواد کې سکولونو ماشومانو د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له حکومت وغوښتل چې دوی تړل شوي مکتب سکولونه دې بیرته ورته خلاص کړي.
زموږ سکول سره ډېر شوق دی، د غواړم چې زموږ په علاقه کې سکولونه وي، زموږ سکول دې آزاد شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې رپورټ ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. ول شوی دغه هیات په پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو کې د پاکستان پر رول او ممکنه همکارۍ خبرې کوي. شندونکي وایي دواړه خواوې هڅه کوي چې تر دا منځ د اعتماد یوه فضا جوړ کړي. اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي برکت الله رحمتي مشال ریډیو ته وویل چې دغه پلاوی به سبا د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد ته راځي او له پاکستانی چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. مشال ریډیو چې کله د برکت الله رحمتي نه تپوس وکړو چې پلاوی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، نو د نوموړي وینا وه:
دا معلومات لا تر دې دمه نشته چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ځکه چې تر دې دمه د کابل نه سم معلومات نه ترلاسه شوي او چې څنګه معلومات ترلاسه کړو نو مطبوعاتو سره به شریک کړو.
خو په اسلام آباد کې د سفارتخانې ځینې سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره د سولې پیل شوي بهیر او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان دا پلاوی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د ګل په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګند دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. مشال ریډیو چکله د سیمایزو چارو کارپو او خبریال هارون رشید نه په موجوده وخت کې د افغان پلاوی د پاکستان سفر د اهمیت په حق له تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه:
هیله هم دغه ده چې یو بار بیا دوی کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کوم پکې الزامات لګېدلي دي د هغې څخه حل راوباسي. ما ته خو دې کې ښکاري چې پاکستان هم یو حد پورې کوشش کوي، خو دې ځله چې دا تعلقات خراب شوي دي نو هغې وجه یو هفته نه چې کوم په کابل کې او دا نور افغانستان کې حملو کې زیاتی راغلی ده، نو هغه هم یو قسمه د طالبانو طرف نه داسې یلغا ښکاري چې خپل چې کوم جنگجو دي هغوی ته دا باور ورکړي چې مذاکراتو کې پرمختګ داسې نه دی شوی او که شوی دی هغه هم دغسې یو عمومي غونډې ملاقات و.
یاد دې وي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو د تیرې میاشتې په اوومه نیټه د اسلام آباد سره نږدې په مری کې ترسره شوی و. دا دې هم یاد وی چې د تیر اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وې او دواړه چارواکو خپل منځي تعلقاتو او د سیمې د سکیورټی صورتحال نه علاوه د افغانستان په امنیت او طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ایران خارجه وزیر هم سبا اسلام آباد ته په یو ورځني سرکاري سفر ځي. د پاکستان خارجه وزارت وایي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په وینا چې د ایران د خارجه چارو وزیر به سبا د زیارت په ورځ د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امورو مشیر سرتاج جدید سره په دوه اړخیز تعلقاتو خبرې کوي او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. پاکم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و. دواړه ملکونه په دې یو رسنی دوره کې دواړه خیز تعلقاتو او د خپل منځي دلچسپۍ علاقایي او نړیوال امورو د نور خکېدو په اړه هم خبرې اترې کوي. پاکستان ته د ایراني خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهده باندې په ویانا کې لاسلیک نه پس د ایراني خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او پکار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي حل وسلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړکی د بهرنیو چارو کارپو عامر رانه وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران ګاونډي ملک دی او ایران سے اونگ توانائی ضرورت پورا کولے شی.
پاکستان میں اس وقت بجلی کا بہت بڑا کرائسس ہے اور ایران بڑا انٹرسٹ
پاکستان کے دا وقت بجلی ڈیر غٹ بحران دے او ایران غواڑی چے پاکستان تپ کم ابیا بجلی ورکڑی، نو پاکستان لپکار دی چے خپلو گٹو تو اگوری او دا گیس پائپ لائن او دا بجلی منصوبو باندے عمل درآمد شروع کڑی. دا دوڑا زمنگ دا ملک معیشت لپارا ڈیر ضروری دی، نو چے ایران دلچسپی لری نو منگلا دا زن نہ کار ندی اخستل پکار دا دین با زمنگ معیشت ڈیر مستحکم شی.
دا بہانو چارو یو بل کارپو پخوانی سفیر عمر خان علی شیر سے زیادتوی
پد سینکشنز دوران کے ہم لیگل طریقے باندې خوش کم تجارت او چاغه بنه کدو خو ان ریکارډډ چونکه د پاکستان او ایران بارډر د سړي چې ډېر زیات کاروبار بکه دو پکارداري چې اوس خو ایران چونکه د خپل د څومره د تنهایی چې تیر کب بنه لا کوئی می لیول باندې نو هغه نه به اوس بهر شي او پکار دي چې اوس دی مخته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکی. او ما په خیال چې دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات ته بهتر کی او پولیټیکل تعلقات هم او معاشي تعلقات هم.
یا دې وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې وه او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په شوو پیښو کې د یو پولیس سرتیری په شمول 15 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. په کوټه کې به می 14 یو پولیس سرتیری په کلات سیمه کې په ډزو کې د یو قبایلي مشر په شمول 4 تنه وژل شوي. د دغو دواړو پیښو حال د خدای نور ناصر پر رپورت کې.
دا پنځلس کلن ولی الله دی چې له روغتونه خپلې مور ته په ټلیفون ډاډ ورکوي چې لږ چپی دی. د کوټې د پولیسو په خبره د سې شمې په مازدیګر له ګوال منډۍ څلور لارې سره څیرمه خلکو پولیسو ته د یوې مشکوکې غوټې اطلاع ورکړه چې کله یې د پولیسو یو سرتیری محمد زمان معاینه کوله نو دا چاودونکي توکي له زورورې چاودنې سره وچاودل سو. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بکټي په خبره په دې چاودنه کې یاد پولیس سرتیری وژل سوی او څلور تنه نور ژوبل سوي دي. د وسلوالو لخوا په دې چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل سوی او څلور نور ژوبل سوي چې د یو حالت پکې د اندېښنې وړ دی چې اوس یې عملیات روان دي. بلې خواته د چهارشنبې په سهار د عبدالله وزیرستاني په نامه یو تن چې ځان د وسلوالو ډلې مجلس عسکري ویاند بولي مشال راډیو ته د یادې بمی چاودنې مسؤلیت قبول کړی او دا چاودنه یې په وزیرستان کې د پاکستاني پوځي عملیاتو عکس العمل وباله. هلته بیا هم د چهارشنبې په سهار نامعلوم وسلوالو د صوبې په بلوچستان قلات سیمه کې په ډزو څلور تنه وژلي. د سیمې د لیویزو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور سي مشال راډیو ته وویل د قلات په سوراس سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد برید کړی چې د نوموړي په شمول پکې څلور تنه وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالو ډلې د دې برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، تیر مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو مشترکه قرارداد له لارې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل شول چې په یادې صوبه کې د غیر اعلانیه او ناروا لوډ شډنګ ختم کړي او تر څنګ د بجلی د پیداوار پیسې هم صوبایي حکومت ته ورکړي. د اسمبلی غړو په خپلې پرونی غونډه کې پر وفاقي حکومت نیوکه وکړې چې د خیبر پختونخوا حکومت او اوسیدونکو سره د مور د میرې سلوک راغستی دی. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا صوبې نه دي غیر اعلانیه او ناروا لوډ شیډنګ ختم کړي شي او مرکزی حکومت دی د صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مت کې ورپورې پیسې صوبې ته ادا کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجلی په لوډ شیډنګ او د بجلی د محکمې لخوا د پختونخوا صوبې د ترانسفارمرو په نه سمولو تود بحث ترسره شو او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله په خپلو څرګندونو کې وویل چې مرکزی حکومت د بجلی په شمول د دې صوبې سره په هر یو شي کې د میرانۍ مور سلوک کوي. دوی د دې صوبې سره امتیازي سلوک کوي. مثلا تماکو د دې صوبې د کر کروندې د ګټي پیداوار دی نو دا مرکز په خپل کنټرول کې اغیستلی دی، خو غنم چې د یو بلې صوبې پیداوار دی نو د هغې کنټرول د هغې صوبې سره دی. بجلی او ګیس زموږ په صوبه کې پیدا کیږي نو دا سټریټیجیک اساسی دی او دا د مرکز سره دی او تپری هیڅ کنټرول نه لري. او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک دی لړکی په خپلو سرګندونو کې وویل چې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له پکار ده چې په خپل خاوره د خپل اختیار ناره خپل کړی.
خپل خاوره خپل اختیار او نه د بل اختیار. او زما یقین ده دا ناره د سیاست نه بالا تر ده. په دې مثلا د دې چې به سره په مطابق ټولو مسایلو باندې پکار دا چې دا د 124 باندې مشتمل چې کوم زمونږ د اسمبلی دا چې دا مونږ ټول د یووالي مظاهره وو. دا دومره لوی ظلم دی روان دی چې په دې علاقو کې اتلس گھنٹے شل شل گھنٹے
د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی زن غړو د پاکستان مسلم لیگ په مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې د بجلی د محکمې د لارې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې ناروا لوډ شیډینګ کولای شي، خو په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نالوټه په خپلو څرګندونو کې وویل چې تحریک انصاف له پکار ده دا مسله په قومي اسمبلی کې راپورته کړي.
لپی خبر د مشال ریډیو خبريال غلام غوث وو د خیبر پختونخوا د سوابي ضلع د درو یونین کونسلونو اوسیدونکو د بجلی د کم وولټیج پر ضد جوړ کړی وجرګه کې حکومت غوښتي چې د دوی د بجلی تارونه دي ورپرې کی یا د دوی بجلی دی له دوی څخه لري کی. دغه خلکو په خبره د کم وولټیج له وجې د دوی بجلی په نشت حساب ده، نو ځکه پریکړه کړې چې د وابډا بجلی نوره ونه کاروي. د مشال ریډیو خبريال زلان یوسف سے رپورټ لري.
د سوابه د رزلټ تحصیل شوا پرمولو او نارنجي یونین کونسل چې پکې د لسو زیات واړو او غټ کلی دي او آبادی یې له یو لاک څخه زیاته جوړیږي، په یو ګډه جرګه کې له حکومت څخه د کم وولټیج له وجې د بجلی د لاینونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پرمولو یونین کونسل څخه د ضلع کونسل غړي افسر زیب مشال ریډیو ته وویل چې اول خو د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او که بجلی راشي هم نو وولټیج دومره کم وي چې د استعمال جوګه نه وي، او د هغه برسیره د بجلی بلونه هم زیات راځي.
هغه بلوم خو دا خبر یو سړی یو شینه مزه واخلي نو کتاوان کیو کی یا پیسې کی ورک نه خاص خبره نشته، خو زمونږ بجلی د سره نشته چې کم خلک رسیدل کړي او مالدار دی وغي ودر کم سے کم چا ودر زیات سپیزر لا ګوره نه هغه تر سره بجلی راشي نو موبایل ولا چارج کیو چې کم غریبانه نه رو 20000 یا 10000 سپیزر سمې نشته. دا هغه خو بالکل هغه خو دا 15 میاشتې چې بجلی نو مشه انرژي سیور ودنه لګي خو بجلی پیجنیم نه
د نارنجی یونین کونسل څخه د تحصیل کونسل غړی منور شاه وای چې دوی منی چې په ټول پاکستان کې د بجلی د کمی ستونزه ده، خو د ګرمۍ په 15 میاشتو کې دوی له بجلی بیخي محروم وي.
په دې خبر په الله پاک یقین وکړه که زما په خپل موبایل کې نن زما ورته چارج پکې په دې درسه چې چا کر شیشه راغی کرے وړو بندوي چې چا کر مریض دی که داغه معمولی سیات کیږي نه بای څوک ته بوز وین بریکا سره غنه نه یوز کاره په دې پټول کو په یو زمانہ چې په ټول علاقې او تکلیف راغلي او موږ دا منو چې دا بحران په یو دینه په آل پاکستان د خدا مو سر چې کم زیاتی کیږي نه دا پر ټول ملک چا سره نه دي شي.
د سوابي ون د وابډي اکسین زاهد خان وای چې دغه درې یونین کونسلو کې د بجلی د وولټیج د کمی ستونزې شته او دوی کوشش کوي چې زر تر زره د غستونزې هوار کړي.
دا خو جی د فیډر اورلوډ دی، اصل کې شو فیډر دی کې ان ان اس په کې څه ډیپوزټ ورک کم کړی دی. دا شو لوډ به موږ دی په کرنل شیر ترالو کنه جی هغه دی ار ای ڈی سره، نو ار ای ڈی والا وی چې سمیټیرل کمیر خو برابر دی نو پاره کار شروع کوو، خو لګ موسم د وجه کار لګ دی شو به ته جدا شي د دی ولټیج به ټیک ټاک شي.
پام دیوی چې بجلی پیدا کوونکې د پاکستان تر ټولو غټ توربلا ډیم په سوابه ضلع کې دی، خو سوابه ته له توربلا ډیم څخه د بجلی اسانتیا نه ده ورکړې شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې د سکولونو سلګونه زده کوونکو ماشومانو په سیمه کې د مکتب سکولونو تړل کېدو پر ضد پرون د کړي ولارون په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې دغه سکولونه د بیرته پرانیزي. په پاکستان کې ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو په برخه کې د کارکوونکو یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي د مکتب سکولونو بندولو د حکومتي پریکړې په نتیجه کې د سوات شاوخوا 2000 ماشومان د تعلیم له نعمته محروم شوی دي. د سوات نه د خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړی بیا وایي یا د ستونزې به له حکومتي چارواکو سره شریکوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات منگنور کے یوش میر مقامی زدکون کو د خیبر پختونخوا حکومت لاڑخا مکتب سکولنو بندولو پزید احتجاجی مظاہرہ اکڑا معشومانو لاسونو کے چاٹونا او بینر راغستے وے حکومت سخے غختنی کولے چی د دوی سکولن دے بیرتا بحال کڑی پدغ کے بعض معشومانو مشال ریڈیو تا اویل
زمان ام مجید اللہ رے زبا پیپ کلاس کے ہم پسیق تے او زدا غوارا ما زمان زمان نور گا مرگر سکول بن شوی دی زبا حکومت تا داوئی ناکو زمان دا نور مرگر سکول نازار کی حکومت دیر شکریہ مانا نازار کن
زمان کامران نون دے فور کلاس کے ہم زمان سکول سر دیر چوک دے دا غالم چی دنگ پار آقی کی سکول نائی اس من گوائی چونگا زمان سکول یازاد چی آنگو با کی سبق وائی چی
د مظاهره تابعه کون کی مقامی د تعلیم پر مختک ټولنه الف اعلان مشر ډاکټر جواد خان اویل چې صوبای حکومت سوات کې درې نوی مکتب سکولونه بند کړي چې ترې د سلورم جماعت پورې سلپاسه 2000 ماشومانو زده کړې متاثر شوې دي
زمنګ حکومت ته دا مطالبه ده د دې ټولو ماشومان د دې زرونو ماشومان دا مطالبه ده چې د دوه سکولونو دي په فوري تور باندې چې کم دی هغه کولاو کړل شي ځکه د دې ماشومان د 18 ترمیم د آرټیکل 25A مطابق د دوه آئینی او قانوني حق ته چې تعلیم چې دی هغه د دوه په ډور سټپ باندې فری او کمپلسری ایجوکیشن چې کم دی هغه ور کړل شي خو د بده مرګه سوال چې چرته چې انتیا پسند دی وا چرته چې سیلاب سکولونو تبا کړو و چې حکومت د سکل سکولونو بند کړو یقینا د دې ماشومان سره ظلم دی زمنګ دا درخواست حکومت ته چې دا سکولونه چې کم دی د دې سر سره کول او کړل شي یا د دې متبادل نور سکولونو پوزیشن چې کم دی هغه د ماشومان لور کړی
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا بند کړی شوی مکتبونو سکولونو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای حکومت غړي فضل حکیم څخه پختنه وکړه نو خاغلی اویل
سوات کې څومره خلک سبق وایي او په مکتب سکولونو کې تعداد ډیر زیات دی او مدیر نه چې الله ولر سر کیږي هغه د نماز رابطه وکړي او یو کلی مشران ان شاء الله ولر سر کیږي یا کدا غو په خوا کې بل ګاون سکولي موږ هغه ته کنورټ کوو خبره سکول نه وي موږ برین باندې هغه ته سکول وایو پرین باندې خبر نه ده سکول نه وته پاتې کو چې څو تعداد ډیر چیرې د ګورنمنت څخه خبره لري چیرې ځین چې یو کس یا دوه کس یا دې کس ځای وایي کې بیا لګړي چې موږ بل سکول خلیږو
تعلیم لپاره کارکون کی ټوله نه الف اعلان تر مخه د سواد په مکتب سکولونو کې ماشومان ته د کورونو خوا کې ویډیا زده کړې کیدلې او کچره دغه سکولونه بند کړ شول نو د زرګونو ماشومان د تعلیم لړۍ ودرېدو ویره ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپک سوې یوي پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي
په داسې حال کې چې د پاکستان خلک د هغه هیواد د پنجاب صوبې په کسور سیمه کې پر لسلګونو ماشومانو د جنسي تیری پیښو رپورټونو په غوسه کړي چارواکي وایي د نهې په ورځ د دغو پیښو په تړاو نیول شوي 44 کسان د ترهګرۍ په تور وپېژندل شول او بیا بندي کړل شول پر دې موضوع د جرمني د خبري ایجانس د رپورټ مهم ټکی لما هارون بچا وري ڈی پی اے خبری ایجانس د بابر سعید په نوم د یو پولیس چارواکی په حواله وایي چې د تیر ګل پر ورځ یې و نور کسان له هغه یوه جنایتي ډلې سره د مرستو په شک کې نیولي چې پر شاوخوا 300 ماشومانو یې جنسي تیری کړي او کورنۍ ورته ویرولي او د پیسو غوښتنې ترې کړي دي هم د یاد پولیس افسر په وینا و نور مشکوک کسان یې په حسین خان والا کلی کې د تیر اتوار په ورځ نیولي دي د جنسي تیری پیښو د قربانیانو یو وکیل لطیف احمد سرا ویلي د دې لپاره چې دغو کسانو وحشتناک جنایت کړی پر ضد به یې د ترهګرۍ ضد قانون عملي کړل شي د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي رپورټ د وکیل لطیف احمد لخلی وایي د پنجاب په لاهور ښار کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو په تړاو له نیول شوو 44 مشکوکو کسانو څخه 15 پولیسو ته سپارلي تر څو پلټنې ترې وکړي رپورٹ کاگی پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو خبرونو په پاکستان کې چې د رپورٹ تر مخه په هغه یواد کې ماشومان اکثر وخت د زور زیاتی پیخو ښکار کیږي خلک په غوسه کړی دي د پاکستان او هند پولی ته نږدې د یو کلی اوسیدونکي ڈی پی اے خبری ایجانس ته ویلي چې دوی غواړي پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو عاملینو ته سختې سزاګانې ورکړل شي یو 50 کلن پلار چې پر دوه ماشومانو جنسی تیری شوی ویلي زه په یو کرب کې مبتلا یم خوب مې ورک شوی دی او په پته نه پوهیږم چې څه وکم د زیاته کړې زغواړم د غټول کسان چې پر ماشومانو یې جنسي تیری کړي په دار وځړول شي په عین حال کې د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پولیس افسرانو یو ځانګړی ټیم جوړ کړی تر څو پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو نوې پلټنې وکړي
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی سواله د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی او چارواکي برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. د افغانستان د ولسمشر دفتر بیا وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د لمن څوړلو لپاره د پاکستان د ترهې د څېړلو لپاره د هیواد ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سبا له د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې محمد جواد ظریف به له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو، انرژي او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د متحده قومي مومنت ګوند غړو د سینټ قومي او سند اسمبلیانو نه استفاداني ورکړې دي. د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار نن د اسمبلی غونډې ته ویلي دوی ګڼل چې په کراچۍ کې به عملیات غیر جانبداره وي، خو د رینج ځواکونو رویه جانبداره ده، نو ځکه هم دوی د استفاګانو ورکولو پرېکړه وکړه. د پنجاب صوبې وزیر اعلی ویلي دي د صوبې د استخباراتو مشر او درې پولیس چارواکي له دې وجې له خپلو دندو څخه لرې کړي دي چې د جنسي تېري وروسته مجرمه ډلو لخوا ځینو کورنیو ته د دړکو په ورکولو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د بلوچستان په کله سیمه کې نن ناڅرګند وسلوالو په ډزو څلور تنه وژلي دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي چې د کلا په سهرا سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې او د نوموړي په ګډون څلور تنه وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړی دی چې امکان لري د دې ایمیلونو به ګوري. جان کیری دا خبری ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړی دی. او د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یې شمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې او خوندي سیمه جوړه کړي چې دا شان عام وګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي.
لند خبرونه مولانی سي حجملا ووري د لوسوريدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
نن د ملک زیاتره او رسپانو خپل اداري د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا په پاکستان لګولې شوی تورونو لیکلې دي. او رسپانو وحدت په خپل اداري کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خليل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه گاونډي ملکونه دي او خپل میاس کې دوستانه اړیکې لري. تر هغه زمنګ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمه لپاره خپل منځي مرستې ضروری دي. او رسپانو لیکي چې د اشرف غني د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو ولو څخه ډډه کول وو. خو د تیرو څو ورځو په مهال په ځانګړي توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بیګنا ولسی وګړو د وجل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د خپل گاونډي هیواد په اړه د نوي افغان ولسمشر اشرف غني پر رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه لوري پاکستان څخه نیغ په نیغه په خپل خاوره د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوزونه د تیر کال سه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام ته رسولې شوې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمې لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل لدا. اور اسپانه لیکي چې د ولسمشر اشرف غني په اقتدار کې دراتلو وروسته داسې محسوسېده چې افغان حکومت به د پاکستان په حق خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې داسې اونه شو. اور اسپانه لیکي چې د افغانستان مشرولۍ د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکول خپل ناکامي پټوي. پاکستان خود تر هغهري په ضد جنگ په حالت کې دی او په یوازې د جنگ په کامیابی سره روان کړي دي، خو افغانستان د نړیوالې اورورولۍ د کومک باوجود په تر هغهري قابو اونمندله او خپل ناکامي پټوي. رسولو لپاره په پاکستان بے ځای تورونه لګوي. ورسپانه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسائل پیدا کړی دي. افغانستان هغه واحد ملک وو چې په اقوام متحده کې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی وو، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو کوشش کړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حق له خپلې پالیسۍ نظر ثانی وکړي او په پوله دي سکیورټی نور هم سخت کړي. دینه علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس تورونو هم نوټس اخستل پکار دي او په مناسب انداز کې دي جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پر پاکستان له وسلوالو ډلو سره د مرستو د لګول شو تورونو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس بیا د پاکستان د پنجاب صوبې په وسیمه کې پر سلګونو ماشومانو د جنسي تیری پیښو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکی یې له انیسې اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه پر ویا کې په سمدستي توګه بدلون مخې ته راغلی دی. نوموړي د ګل پاورس پر پاکستانی مشرانو غوسه شوی او پر د هیواد یې تور پورې کړی چې پاکستان له هغو وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سختو ټکو غندنه کوي. خبرپاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسېدلی دی او د هیواد د ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد او غم پوئیگی. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې سرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د رستیو مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دي. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک وده و، اچانک خوشوا. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د هغو مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس ایجنټس لیکي د پنجاب په کسور خار کې ډېرې کورنۍ د تیرو سو کالونو راهیسې د هغو مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. دغو کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانې کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کالونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اخیستل کېږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دوکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 1.3 میلیونه ده، په دغه هیواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشتي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی او اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي هیواد یې غواړي تر پولې اخوا د سوریې په شمال کې یو داسې خوندي سیمه رامنځته کړي چېرې چې به ولسي وګړي د سوریې د حکومت او همدارنګه د داعش له بریدونو په امن کې وي. نوموړي له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي دا خوندي سیمه به د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفانو لخوا کنټرولېږي، نه د ترکیې د پوځونو لخوا. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اجمل انسخاورو.
که څه هم د ترکیې صدر اعظم د سوریې په شمال کې د ترکیې پولي ته څیرمه د دې خوندي سیمې په اړه وویل چې د سوریې د حکومت د منځلارو مخالفانو لخوا به کنټرولېږي، خو زیاته یې کړه که چیرې ترکیې ته ګواښ پېښ شي هیواد به یې له ځواک څخه کار واخلي. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې ترکیه او د امریکا متحده ایالات پر دې سلا شوي چې 9 کیلومتره اوږده سیمه چې 45 کیلومتره عرض به ولري د خوندي سیمې په توګه رامنځته کړي. دا سیمه به د اسد سوریې په نوم د سوریې د حکومت د مخالفې ډلې لخوا کنټرولېږي. دا سیمه د ترکیه او سوریې پر پوله پرته ده چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په لاس کې ده.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د داسې وی خوندې سیمې د رامنځته کولو پر موضوع توافق نه دی شوی. مارک ټونر وایي موږ پوهیږو چې ترکیه د امریکا متحده ایالاتو ته د داعش خلاف د هوایي عملیاتو په برخه کې د ترکیې تاسیساتو ته لاسرسی پراخ کړی. موږ بیا بیا د بهرنیو چارو د وزارت له خبري غونډو روښانه کړی چې د هیڅ زون یا خوندي سیمې مسله نشته. موږ د داسې یوې سیمې په اړه دلته خبرې نه کوو. هغه څه چې موږ یې په اړه غږیږو د هغه هڅو په اړه دي چې د داعش ډله له سیمې څخه وویسته. په ترکیه کې کوردي سیاسي مشران هم وایي د خوندي سیمې رامنځته کول د انقرې هغه هڅه ده چې غواړي د سوریې په شمال کې کوردان د ترکیې پولې ته څیرمه د خپلې سیمې له رامنځته کولو منع کړي. دوی وایي له هغې ورځې چې ترکیه د داعش د وسلوالو او د کردستان د کارګر ګوند پر ضد عملیات پیل کړي، یوازې څو بریدونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر وسلوالو شوي دي او نور تر 400 زیات هوایي بریدونو کې د کردستان د کارګر ګوند مرکزونه په نښه شوي. د کردستان کارګر ګوند وسلوال د سوریې په شمال کې له میشتو کردانو سره مرسته کوي چې د داعش خلاف وجنګیږي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د کورسک په نوم د روسیې د اټومي اوپتل تر ډوبېدو 15 کال وروسته د پیښې د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل وایي د دې اوپتل د ډوبېدو په باب د روسیې ولسمشر دروغ ویلي دي. په 2000 کال کې د هغه اوپتل د ډوبېدو له کبله 113 تنه مړه شوي وو. سالی محمد سالی جزئیات لري.
د کورسک په نوم د روسیې د اټومي اوپتل پر ډوبېدو 15 کاله واوښتل. خود قربانیانو د 1550 کورونیو د پاتې غړو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وایي لا هم د هغې پیښې په باب د حقیقت موندنې هڅه کوي. دغه اوپتل په 2000 میلادي کال کې د پوځي تمریناتو پر مهال په بارنیتس سمندرګي کې ډوب شو چې په نتیجه کې 113 تنه لامبو وهونکي یا دریانوردان ډوب شول. د دې پیښې د ځینو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وویل د کورسک په نوم د اوپتل د ډوبېدلو غمیزه او وروستۍ واقع بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړنی درواغ ګڼل کیږي. درواغ د کورسک اوپتل له ډوبېدو سره پیل شول. د دې اوپتل له ډوبېدو سره حکومت په قضایي او عدلي سیستم کې لاسوهنه پیل کړه. حکومت د رسنیو د کنټرول هڅه وکړه. د کورسک د ډوبېدو له غمیزې سره له څو اړخونو په روسیه کې د ډیموکراسۍ د کمزوري پروسه پیل شوه. وشپېته کلن مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف چې د کورسک په پیښه کې د مړو سویو لامبوزنو د 1550 کورنیو استازیتوب کوي په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې ده. د روسیې حکومت د بوریس کوزنیتسوف پر خلاف جنایي تحقیقات پیل کړي. د هغه د نیولو نړیوال حکم یې هم صادر کړی دی. خو ښاغلی کوزنیتسوف وایي پر د ځکه د دولتي اسنادو د افشا کولو تور پورې سوی چې د دغه اسناد محکمې ته وړاندې کړي او څرګندوي چې د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې په لوړه کچه د څېړنو د مخنیوي لپاره د هغه هیواد د پارلمان د یوه غړي مکالمې په پټه اورېدلې دي. بوریس کوزنیتسوف د کورسک په نامه د اوپتل د ډوبېدو د پیښې په اړه د حکومت اقدام ناکام وباله. د اوپتل قمندان او د پوځي تمریناتو مشرانو باید څه کولی؟ دوی باید 14 تشخیص کولی، د هغې دلیل او سرچینه یې تثبیت کولی چې دا کار یې نه دی کړی. کله چې د 2000 میلادي کال د اگست په 22مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوپتل د ډوبېدو د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل، هیڅوک هم ونه بیرید چې پوتین په مستقیم ډول په بې صلاحیتۍ تورن کړي. بوریس کوزنیتسوف دا د پوتین په ژوند کې تر ټولو بده کتنه وبلله. که څه هم د هغو اوپتل تر ډوبېدو وروسته ولادیمیر پوتین د روسیې د شمالي ناوګان د تحت الباري ځواکونو د قمندان په ګډون 14 تنه منصبداران له دندو لرې کړل، خو هغو کسانو ته اوس بیرته د روسیې په دولت یا هم د حکومت تر ولکې لاندې نورو ادارو کې مهمې دندې ورکړل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ
د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان ډان ورسپانې د طالبانو د مشر ملا عمر لمړینې وروسته د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې راغلیو بدلونونو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې وځنډېدې. په هغه هیواد کې د نامنې پیښې زیاتې او د اسلام آباد او کابل اړیکې خرابې شوې. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکوال ماهر علي په کابل کې شوي بریدونه د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د واک د جګړې یوه نتیجه ګڼي. د زیاتوي چې داسې ښکاري طالبان غواړي د ملا عمر په نشتون کې ځان اوس هم د یو زورور قوت په توګه وښيي. ماهر علي د طالبانو په لیکو کې د اختلاف یوه وجه د هم یادوي چې ځینې طالبان شایي په دې خفاوي چې دوی د ملا عمر د مرګ په حقله په تیاره کې وساتل سونو، ځکه دوی ملا منصور اختر چیلنجوي. خو لیکوال وایي د ملا عمر د مرګ عملی نتیجه دا ولیدل سوه چې د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رواني خبرې اترې وځنډېدلې. د ده په وینا خبرې اترې ودرېدلې، تشدد بیا پیل سو او افغان ولسمشر اشرف غنی تور ولګولې چې ترګر له پاکستان راغلی وو. د مارالی په خبره کې هم د اشرف غنی پر اسلام آباد تور لګول یو عادي خبره ده، خو اهمیت یې دا دی چې دا د یو داسې کس لخوا ولګول سو چې کوشش یې کړی دی چې له اسلام آباد سره اړیکې شي سي. لیکوال وایي د افغان طالبانو پر جوړولو او بیا د هغو د کابل پر نیولو په پاکستان کې فخر وسو او دا یو فوجي ګټه وبلل سو. د دغه خبره په فوج کې دننه یو برخې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته هم دا اراده نه لرله چې لخپلې دغه افغان اساسي لاس پسر سي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مشران او استادان وایي صوبایي حکومت دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیز بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې د تحریک انصاف ګوند غړي او حکومت د دوی کردار وژنه کوي، خو د خیبر پختونخوا حکومتي وزیر د پوهنتونونو مشرانو تورونه نه مني. وایي دوی به هرومرو ټولې یونیورسټي غیر سیاسي کوي. هلته د یو پوهنتون مشر وایي د پوهنتونونو حکومت ترمنځ لانجه د زده کوونکو تعلیم اغېزمنوي. پامیر ساحل پر دې موضوع فیچر رپورٹ جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسيټیو په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بې بنسټه او غیر حقیقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوارټ پوهنتون پخوانی مشر او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان په پوهنتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي، خو د یونیورسيټیو په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه لیدلی لکه اوس چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پوهنتون بریلیک یا ډیګری او امتحان په معاملہ د پېښور پونتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
دا ډیګری والا کیس دی نو کدا انویسټیګیټ شي نو پته به ولګي چې ډیګری شته او کنيسته. چې ډیګری نشته نو احسان ته په سلا ولې ور او دا نورې خو بانی دي چې مارل کرپشن دی دیتا پیسې والی دي پیسې پرو کنه سړی پانسی کې کنه او هغه په پروسیجر.
د خیبر پښتونخوا یو پونتون مشر د نوم نه خودو په شرط وایي دا د پونتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیګریو په معاملہ کې پریکړه وکړي، ځکه چې په پونتین کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د خان پونتون پوهان احسان علي وایي صوبائی حکومت د سوات پونتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم زوروي.
سوات وایي سانډر صاحب دی هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دي وایي چې تا برتی کړې ده تا غلط کړې هغه وایي چې ما خو یونیورسيټي روانه کړې ده او هغه قانون دی تا مال را کړې دي یو کنټریکټ کی عارضي برتی دی یو کال د پاره هغه یونیورسيټي وایي سانډر ته حکومت اختیار ورکړي چې کله ته کلاس شروع کې یو کال د پاره به عارضي خلک اخلي که پوسټ نه پوسټ به کریټ کې عارضي وي.
مشال راډیو په بیا بیا د رابطو پر هڅو سربیره د پېښور او سوات پونتون له مشرانو سره په خبرو ونه توانېده. د پېښور پونتون د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت او پونتونونو مشرانو ترمنځ اوسنۍ لانجه د واک جګړه ده. دی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ګڼي چې پوهنتونونه د دوی تر واک لاندې ادارې دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکراټ دی هغې پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي هغه ټول خودمختاره وي. خودمختاره دا مطلب نه وي چې حکومت هغې نه تپوس نشي کولی. خودمختاره دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې یاره دا فلانی بابو چې دی دا دلته نه اوچت کا هغلته ټرانسفر کا. نو یا خو داسې کېدی شي چې د ټولو دنیا په غلطه ده پښتونخوا حکومت په سمه ده، او یا دا کېدی شي چې یاره لکه د ټولو دنیا په سمه یې او موږ یې په چل نه پوهېږو.
د ولی خان پوهنتون ډاکټر احسان علي وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پښتونخوا یونیورسټیو وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وایي سمه ده دوی دې سم کړي، دوی به یقینا کاږوي، خو د دوی د کګوالی معیار به څنګه او څوک ټاکي؟ ډاکټر خټک زیاتوي د پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان تر اتک مخ کې بهر ملک کې ما سبق خېلو، نو زه قدم تر اغلې مزدی د پر اغلې مې شهره دای ما وطن نه زه پخپل پلار نک ډیره کې خخدل غوړم زه د خاورې خدمت کول غوړم. خو د کګوالی فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ دا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دارت کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون خپلواکۍ آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کم پولیټیسایز وو هغه ډیر پولیټیسایز کړل. هم داسې به یونیورسيټانو سره هم کیږي دا غي نمون اټانومي دا غي کی څه کوته وو کو تاسو په دې ټول صبح کې تاسو کې چې په کومه طریقه باندې دا یونیورسيټانه پولیټیسایز شوی دي، تاسو د چانم تاسو کې چې نو کرے چاته ملاو شوی دي، دا کفرس کا په مریټ باندې برتی شوی نو په کار کې د تحریک انصاف هم پکې څوک شوی وي د نور پاتوم شوی کنه تیر حکومت کې. نمبر 1 بل نمبر 2 دا دی وی چیرې اډیټ نکېږي یا چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالي کی دا غیب اډیټ خامخا کی.
هلته د پښتونخوا یو بل پونتون مشر وویل د حکومت او یونیورسيټیو مشرانو ترمنځ لانجې پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري، نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پونتونونو مشران سره کینی او بیل یوې لحظې ځای کولو دا ټوله مسئله هوارې کړي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په پیښور پلس کلب کې د مشال ریډیو له خبرونو څخه ترتیب کړی شوی د اتلان په نوم کتاب د مخکتنې په دستوره کې لیکوالانو د چارو پوهانو په خپلو خبرو کې پر حکومتي او مطبوعاتي ادارو غږ وکړل چې د سکولونو او کالجونو په درسي کتابونو کې د پښتنو اتلانو د ژوند او د هغوی د مبارزو په اړه معلوماتو ته ځای ورکړي. د مشال ریډیو د اتلان کتاب د مخکتنې غونډې حال له پیښور غلام غوث راکوي.
په دې دستوره کې لیکوالانو او پوهانو په رسنیو او حکومت غږ وکړو چې په تعلیمي نصاب او رسنیو کې د پښتنو اتلانو ته مناسب ځای ورکړي. د اسلامي کالج پوهنتون استاد او لیکوال عباسین یوسفزی د مشال ریډیو د اتلان کتاب د مخکتنی دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې په تعلیمي نصاب کې پښتنو اتلانو ته سم ځای نه دی ورکړی شوی.
د غرن دا زمونږ اتلان چې دي دا زمونږ په نصاب کې نشته. زمونږ ریډیو مشال دا کوشش کوي چې دا اتلان خپل خلکو ته وپیژني. زمونږ په خلکو وپیژني دا په موږ ډېر احسان دی. هغه یو فلسفي وایي چې ته غواړی چې د مرګ نه پس ته څوک یاد وساتي نو کتاب ولیکه، او که کتاب نشي لیکلی نو داسې کارنامو که چې څوک ولیکي. نو مشال ریډیو دا کارنامه هم کړې ده او کتاب هم لیکلی دی. نو زه مشال ریډیو ته یو ځل بیا مبارکي ورکوم.
او د چارسدې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر او د پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی چیرمین ډاکټر فضل رحیم مروت وویل چې پښتنو ته د شعوري پاسون ضرورت دی.
ماته داسې ښکاري چې پاسون شعور پاسون پکار دی. پاسون زنده باد مرده باد یو جلسه جلوس کول دې ته نه وایي. پاسون دا دی چې اوس په ځان سوال واچوم چې زه څوک یم. لکه نیګرم نه یو هلک راغلی و د بی اے پاس کانی ګورم نه بی اے پاس هلک راغلی و ما تپوسونو کو پیر روحان پیژنې ویچنا بے مت ویلا چې هغه چې کوم دی بایزید انصاری ویچن پیژنم بی الک کانی ګورم نه راغلی وین پیر روحان پیژنم نه بایزید انصاری مې بابر پیژنې ویچاو ما ترستا قسم دې پاک سو دې ما تا بابر کو دلې دې او پیر روحان ما تا نه دې خو دلې.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سیکرټر سردار حسین بابک په پاکستانی رسنیو نیوکې وکړې او وی ویل
چې کله هم پرستر تلاشو چې سور رنگین پروګرام
شل کیمرے لگی دلی یو پنجیس رپورٹران بناستی نم دا پختنو دا تلان خبر انتا سو بوری سور رنجنی دا یو کیمرے زمان استا سمت تولیان داغم جماعی تین مرد مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو د خبرونو په بنیاد د چاپ شوی اتلان کتاب د مخکتنی په دستوره کې لیکوالانو او پوهانو د مشال ریډیو د دې هسي ډیره ستاینه وکړه. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د قیمتي ډبرو او جواهراتو د پیژندګلوۍ ادارې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته له کبالي سیمو څخه د بیکور کل شو ځوانانو د روزنې لپاره د یوې پروژې تابع کړې ده. د دې کورس له لارې به ځوانان د جواهراتو او قیمتي کانو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا چل به هم زده کړي چې د دغو کانو تراشل او توګل څنګه کیږي. تفصیل د زران یوسفزی په رپورټ کې.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ڈپارٹمنٹ یو ذمہ دار افسر محمد نذیر خان مشال رڈیو ته ویل چې دوی د هدا پنوم د یو غیر سرکاري ادارې او د ترکیه په مرسته پر روانه میاش کې د قبایلی سیمو د بیکورشی ځوانانو لپاره د قیمتي کانو د پیژندنې او د خراش تراش لس میاشتنې روزنه پیلوي.
پروگرام دے 25 اسٹوڈینٹس آئی ڈی پیس اسپیشل آئی ڈی پیس فاٹا آئی ڈی پی سی کے بار دا پروگرام دے اور 12 اگست تا انٹرویو دا اور ہوپ فلی دا با سپٹمبر 1 ویک کے دا کورس شروع کو دے دا پارا لس میاشتو کورس دے.
د خلکو د با اختیار کولو او پرمختګ لپاره کار کوونکې د هدا په نوم د غیر سرکاري ادارې مشر سمیع الله مشال رډیو ته وویل چې دوی به کورشوي ځوانانو ته د قیمتي کانو د پوهې او د خراش تراش تربیت زکه غوړه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د قیمتي کانو زیرمه شتون لري.
دا کورس دا ٹی ڈی پیز اٹینڈ کی نو دوی په خپل علاقو کې چې دوی کم ذخایر دي د جیمز نو د قیمتي کانو دا غي په ایکسپلور کولو کې به دوی مطلب دا ہے چی دوی دیر خکر دارا دا کولی شی یو خدا ہے چی دیتی دغی علاقی خلق دے ٹھیک شو جی دغا چی ایکسپلور شی نو داغا دغی علاقی تم فائدہ دا بیا دوی تم فائدہ دا دوی روزگار پیم روانی دے شی ٹھیک شو جی.
نوموړي زیاته کړه چې د روزنې وروسته به دوی د ترکیه په مرسته تربیت شوي ځوانانو ته په کاروبار پیلولو کې مرستې هم ورکوي.
چې کم کسان ګریجویټ شي هغوی ته به بیسک اکویپمنٹ چې کم چې د جیم سٹون د کټنګ او کرافټنګ لپاره وي کم بیسک اکویپمنٹ چې د هغې قیمت په مارکیټ کې 50-60,000 روپیو پورې کېدای شي هغه به ورته موږ ورکوو انشاءالله.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډپارټمنټ په وینا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قیمتي کانو ډېری قدرتي زیرمې دي او کدا زیرمې په سمه توګه په کار راوستي شي نو د سیمې ډېری مالی ستونزې هوارې دي شي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د مشال ریډیو دروانې خبرونې د پای شي بي دي د انیسه اجمل نه لن خبرونه اورو.
د افغانستاني حکومتي پلاوی به سباله د خبرو لپاره د پاکستان دوره کوي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې او چارواکي برکت الله رحمتي وایي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ورځي. د افغانستان د ولسمشر دفتر بیا وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره د هېواد ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سباله د پاکستان یو درسنۍ دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به سبا د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیز اړیکو انرژي او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د سینټ قومي او سند اسمبلیانو نه استعفاګانې ورکړې دي. د ایم کیو ایم په سینټ کې 8 په قومي اسمبلی کې 40 او په سند اسمبلی کې 55 غړي وو. د پنجاب صوبې وزیر اعلی ویلي دي د صوبې د استخباراتو مشر او درې پولیس چارواکي له دې وجې له خپلو دندو څخه لرې کړي دي چې د جنسي تیرې وروسته مجرمه ډلو لخوا ځینو کورنو ته د دړکو ورکولو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د بلوچستان په کلا سیمه کې نن ناڅرګند وسلوالو په ډزو 4 تنه وژلي دي. په سیمه کې پولیس چارواکي وایي چې د کلا په سهراب سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون 4 تنه پکې وژل شوي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یې ژوند دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه جوړه کړي چې دا شان عام وګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړی چې امکان لري د دې ایمیلونو با ګوري. جان کیری تر اوسه له ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل دا ممکن ده چې روس او چین د ده لخوا لیکل شوي ایمیلونه ګوري.
د خبرونو ول دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او ورسره ما هارون بچا انیسی اجمل او زمون تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه راکې د الله پامان.